Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د غور ولایت په تولک ولسوالۍ کې د یوې هلیکوپټر د غورځېدو خبر تایید کړ. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې تېره شپه یې په ایکس پاڼه کې خپره کړه وویل چې د چهارشنبې په ماښام د طالبانو د هوایي ځواک یوه چورلکه چې د غور ولایت د تولک ولسوالۍ په لور روانه وه، د الوتنې پر مهال د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له غره سره ولګېدله. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې چورلکه د طالبانو یو شمېر چارواکي لېږدول چې ټول یې له پیښې ژوندي پاتې شول او هیڅوک ټپیان نه دي. مخکې له دې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپټر کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدري، د غور والي حیات الله مبارک او څو نور چارواکي سپاره وو. د سرچینو په وینا دوی د تولک ولسوالۍ په نالبندان سیمه کې د سربو د معدن له لیدنې وروسته د فیروزکو ښار ته د ستنېدو په حال کې وو چې هلیکوپټر ولوېده. د سرچینو په وینا د چورلکې درې پیلوټان او دوه د عملی غړي ټپیان شوي، خو نور مسافر ټپیان شوي نه دي. قطر نن په یوه شدیده اعلامیه کې د دغه هیواد لخوا د حماس د دفتر د کوربتو په اړه د اسرائیلو د صدر اعظم څرګندونې بې باکانه وبللې رد کړې. له دغو توندو څرګندونو یو ورځ مخکې اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغه ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا اخراج کړي یا یې عدالت ته وسپاري، او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپله اسرائیل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وباله او وغندلې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامی وویل چې نتانیاهو ښه پوهیږي چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هغو زیارونو په ترڅ کې چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا یې غوښتنه شوې شتون لري. اعلامی زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ یې درلوده تل د امریکایي او اسرائیلي پلاوو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوي دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ټرمپ ملاتړی چارلی کرک په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو او ټرمپ یو ساعت وروسته د هغه مړینه اعلان کړه. ټرمپ په خپلې ټولنیزې رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې لوی او افسانوي چارلی کرک مړ شو. ټرمپ ولیکل چې په متحدو ایالاتو کې هیڅوک د چارلی په پرسله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلی کرک د ترنینګ پوینټ په نامه د ځوانانو د یو سازمان له مؤسسینو څخه وو. ترنینګ پوینټ چې په متحدو ایالاتو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی، د تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پیل کې وویل چې دوی یو مشکوک کس نیولی دی، مګر وروسته څرګنده شوه چې دغه کس په پیښه کې لاس نه درلوده. د پولیسو لخوا تحقیقات او هڅې روانې دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورځو لوبو د جام سیالیو کې نن بنگلادیش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د جام دریمه لوبه ده. پرون د هند د کرکټ ټیم وتوانېده چې کوربه ټیم متحدو عربي اماراتو ته د نو وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د جام د سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د څلور نوي منټو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د دغو سیالیو په بی ګروپ کې بنگلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ سره دی. په ای ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان لوبیږي. د آسیا جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د سپتمبر په 28مه ترسره شي. د خبرونو پای. درنو او ښاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم پر جوړولو ټینګار.
د وضعیت خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د 2024 اګست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو د کالیزې په اړه هم یو ځانګړی مطلب لرو.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات تر سره کړی چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه، چې د زرګونو بیګونان نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپږمې ناستې په څنډه کې د یوې غونډې یو شمیر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکي او د دې ناستې یوې ویناوالې فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل چې له سلو څخه ډیرو سازمانونو په جنیوا کې د تیرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا دا غوښتنه مطرح کړه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپږمې ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د دیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوي پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه و. په یو اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارتاید د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو و. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي او د دغې غونډې یوې ویناوالې فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې 100 سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. د وضعیت خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د 2024 اګست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس ته سخت اړتیا لري او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ، په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په 10 په جنیوا کې پیل شوې او د اکتوبر تر 3 دوام کوي. ریچارډ بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څېړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
موږ هیله لرو داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو، ښځو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي، طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمینه برابره کړي. سو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2021 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. جنې لښ پغم ټولګي پورتل زده کړم نه کړو خو زه هم په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول را وګرځولې. خو دوی دا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان میرمنې او نړیوالي ورسره نه مني.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده. د کونړ په زلزله کې د خلکو زرګونه څاروي او چرګان هم نشوي دي. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي رادیو ته وویل مخکې ژوند په همدې مالداري او د چرګانو په ساتلو مخته وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
واو بزاو چر چرګړی بم کاو او ناڅاپی چې دا زلزلہ او دا پیخرال هغه د مالداري نه او د زندګۍ نه ټول لاستنه ختم کړلو.
وای ژوند یې په مالداري روان و چې مالداري ختم شو لکه ژوند یې چې ختم شوی وي. د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلی د اوسیدونکو محمد زمین وړاندې ازادي رادیو ته وویل په زلزلہ کې لدی شو زیاتې اواز وځي مړي شوې دي.
روزانه زمونږ جل په مالداري روان و، هغه مالداري زمونږ هلاک او تباہ شو او ډوب شو. لاس په غوږو کې نهستو او زمیم ختم شي د چرګانو پورې ارڅ غرق شو. خسته لا خرڅول او خړل او ژوندګي په دې روانه واغه ژوندګي مال چې زمونږه ختم شاو تباه شي، زمونږه ژوندګي مسره تباه شي. زما خپل 15 ډیر شوزي مړې شوې دي، د سیمې چرګان مړ شي دي.
دغه ولسوالي او بلوسیدونکو او زلزله ځپلي هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
زمونږ چې مال دی او مالداري او خرڅ د خاور لاندې شوې دي. د زمونږ د ټول علاقې خلکو واغانې بزي چرګان ارڅ ډوب شي دي. او
راپور کې مرکه شوې زلزله ځپلې وایي کونړ کې زلزلې په ټوله کې مالداري سخت وځپله. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست هم دا خبره تاییدوي. د دغه ریاست د وترنري او مالداري خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د کونړ ولایت په دری ولسوالیو کې زرګونه څاروي، نور حیوانات او چرګان مړ کړي دي.
او نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې چې کومه ساګه زلزله شوې ده، از دا تقریبا د 2.5 در شاوخوا کې خصوصي غواګان طرف شوې دي. همدارنګ تقریبا د 9.5 در شاوخوا کې چې کوم دي اغه تا ګړې اوسې طرف شوې دي. د دې تر څنګه اس په مرکب دا تقریبا د 3.5 شاو شاوخوا کې دا تلفات لرو. او ورسره څنګه چرګان څنګه دا هم تقریبا د 10 در شاوخوا کې تلفات لرو.
نو موړه زیاته وی چې فیلن دوی سیمه ته خپل وترنران استولی چې د ټپ شویو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي. دغه شان په خبره د مړو شویو حیواناتو د دفنولو چاره هم روان دي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO اندېښنه ښودلې وه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او که اجره تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. د یادونې ده چې د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان سوداګر وایي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې دغه ځند په تورخم کې د ګڼې ګڼې او د موټرو د پلټنې لپاره د اوږدو کتارونو د جوړېدو له امله راغلي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لاری موټرې د سانتیګریډ په کچه په 15 درجه ګرمۍ کې د څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمېر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوې او سبزیو د لاریو او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي، ځکه په خبره یې تازه میوې او سبزیجات خراب شوي دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
تقریبا
د سبزی او سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د پنځم تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پورې زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. د مغو گاډو سره دیار لس گاډي زما برابرېږي. نو یو گاډي مونږ ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سویه باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنی ګونې د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډې پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونه هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کېدو ستونزې زیاتې کړي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لاره بند نه ده. اما بعضي مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادي چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت آمد جدا شي، اوس په فزیکي لحاظ مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي. په دې خاطر باندې تلیر ساعته کې فدرې سو درې نیم سو د افغانستان طرف نه ځي. هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړل شوی دی. اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر ده او بل طرف ته ډنډې پټان او غلام خان بندرونه بند دي. نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تېر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تګ راتګ مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راست تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي.
له خبرونو ور اخوا
نن په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو کالیزه ده. د 2001 کال د سپتمبر 12 وروسته لا هم واشنگتن القاعده ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼي. امریکایي ځواکونو د القاعده د مشر د نیولو یا وژلو لپاره 24 کاله مخکې پر افغانستان برید وکړ. بیا یې د القاعده مؤسس اسامه بن لادن وواژه. کلونه وروسته د دې ډلې بل مشر ایمن الزواهری هم وواژه. د القاعده د مشرتابه اکثر غړي زندانیان کړل او له طالبانو څخه د دوحې د تړون پر مهال ژمنه واخیسته چې له القاعده ډلې سره به اړیکې نه ساتي. خو داسې راپورونه خپاره شوي دي چې تر اوسه القاعده په افغانستان کې په پټه فعالیت کوي. نور تفصیل پدغه تحلیلی ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. د ډلې په خپل وبښت مخ راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو پر وې پانه خپور کړ، دغه شان لال قاعده څخه د راټو کېدلې څنګه داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څنګه فعالیتونو ته اندېښنه شولې ده. د القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې برید چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شي. طالبان هغه مهال د واشنگتن د غوښتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي. همغه و چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2001 کال د می په 2 د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وغوښه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه، چې د زرګونو بیګونان نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول
وو.
د سعودي عربستان د تابعه اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې از زواهری چیرته دی. دوی وویل تر 2000 یعنی تقریبا لس کاله مخته د القاعده مشر په سیمه کې و. تاسو کله ورسره کتلی دی؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د هغو سره کتل نه دي سوي او په دې بیا نوې خبر سوي سه په کوم ځای کې اوسېږي.
تاسو په یوه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان له رسنیو سره چې دوی عربو ته تللي دي.
هو، دا خو موږ اټکل دا داسې بعد له 2001 نه چې دلته جنګ شو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله، بیا د دوی طبعا د ژوند فرصت کم شو په افغانستان کې. هته هېڅ نشته لکه د نژادي پلوه، ژبني پلوه او د تېرې له اړخه د پېژندل کېده. او بل په عربي هېواد تعاملات هم دې ته مرسته وکړه چې خپلو هېوادونو ته لاړ.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر الزواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د یوې حملې په ترڅ کې ووژل شو او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل:
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمان الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت یې ونیوه، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوي دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یوه راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعاله ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسله واله ډله یې نه ده پرېښې چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکی قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژرې ریښې نشي وچېدلی.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت له منځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګره او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملا فعالیت ولري او یا د په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکري خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلی هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونې سش کال د فبروري په 14 په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرېښې. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصطلاح جنګي لحاظ فعاله نه دي، بلکې دوی په یو فکري مکتب بدل شوي دي چې نور افراطي ډلې د دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غړي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي له همدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور به افراطي ډلې به د دوی له افکارو څخه متاثره کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود وي. حتما موجود وي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 نیټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جدي ګواښ بلل شوی دی. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څانګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د برید په ترڅ کې ووژل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپېژندل شوه. وروسته په 2014 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهوره شوه. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستانی طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراض غړیو څخه جوړه شوه. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د برید پر مهال په ورسره بم ځان وواشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه ښکاري د فبروري په میاشت کې خپور کړی و، داعش له القاعده بېله شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ ګڼي او د ځینو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایډیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅې کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارت ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګ فعالیتونه څه ناڅه کمزوري کړي دي، خو په خپاره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال را وروسته داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دیني مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمره ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سشکل د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی وو چې با خبره کسانو د ته ویلي دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر په ترڅ کې د داعش خراسان څنګه خړی افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخواني ډیپلومات غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامي پیمان د مشرانو قمندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مخکې چې وویل غربي هیوادو ته اشاره کوي، د هغوی له خوا د سوریې څخه، د عراق څخه، د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2014 کال د مارچ په 22 نیټه د مسکو په لویدیس کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسکونو کسانې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغلی جان باز چې د روسیې تحولات له نږدې څاري په دې باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حملې په ترڅ کې تر 1545 کسان ووشل شول او څه د پاسه 1500 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغو کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې سږ کال د مارچ په وروستیو کې خپور شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشهد بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخې د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 کسان وژل شوی دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخې په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یو مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګر ډلې شای بلاخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابره پیاوړې شوې دي چې د واشنگتن لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ دي.
سلام به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت دفاع حکومت طالبان سقوط یک هلیکوپتر در ولسوالی تولک ولایت غور را تایید کرد. در اعلام این وزارت که دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر شد، آمده که عصر چهارشنبه یک هلیکوپتر قوای هوایی طالبان که به سمت ولسوالی تولک ولایت غور در حرکت بود، هنگام برخاستن به دلیل برخی مشکلات تکنیکی با کوه برخورد کرد. در اعلامیه همچنان آمده که هلیکوپتر شمار از مسئولین طالبان را انتقال می‌داد که هم سرنشینان آن از این رویداد جان به سلامت بردن و به کسی آسیب نرسیده است. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایت الله بدری وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان، آیت الله مبارک والی غور و چند مقام دیگر از معدن سرب منطقه نعلبندان ولسوالی تولک هنگام بازگشت به شهر فیروزکو دچار سانحه هوایی شد. به گفته این منابع 3 پیلوت و 2 عملی هلیکوپتر زخمی شدند اما دیگر سرنشینان آسیب ندیدند. قطر با نشر بیانیه تند اظهارات بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در مورد میزبانی دوحه از دفتر اماس را غیر مسئولانه خواند و آن را رد کرد. اماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این اظهارات تند یک روز پس از آن مطرح می شود که اسرائیل در حمله به دوحه پایتخت قطر اعلام کرد که رهبری اماس را هدف قرار داده. نتانیاهو روز چهارشنبه به قطر هشدار داد که رهبران اماس را از خاک خود اخراج کند یا به نهادهای عدلی و سفارت در غیران اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد. وزارت خارجه قطر اظهارات نتانیاهو را تهدید آشکار علیه حاکمیت کشور خوانده و آن را شدیداً محکوم کرده. در بیانیه وزارت خارجه قطر همچنان آمده که نتانیاهو به خوبی آگاه است که دفتر اماس در قطر در چارچوب تلاش‌های میانجیگری که به درخواست ایالات متحده و اسرائیل انجام شده فعالیت دارد. بیانیه افزوده که مذاکرات که از حمایت بین المللی برخوردار بوده همواره به گونه رسمی و شفاف در حضور هیئت‌های آمریکایی و اسرائیلی برگزار شده است. چارلی کرک، یک تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای عامی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به ضرب گلوله کشته شد. کرک روز گذشته در جریان یک سخنرانی در پانتون یوتا ولی هدف گلوله قرار گرفت و ساعت بعد ترامپ اعلام کرد که او کشته شده. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که چارلی کرک بزرگ و حتی افسانه‌ای درگذشت. هیچ کس در ایالات متحده ای آمریکا قلب و احساس جوانان را بهتر از چارلی کرک درک نکرده بود. سازمان ترنینگ پوینت که کرک 31 ساله یکی از مؤسسان آن بود و بزرگترین نهاد جوانان محافظه‌کار در آمریکا محسوب می شود، نقش مهم در جلب حمایت رای دهندگان جوان برای دونالد ترامپ در انتخابات سال گذشته ایفا کرد. هنوز در مورد هویت مظنون و انگیزه قتل کرک جزئیات در دسترس نیست. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI در ابتدا از بازداشت یک مظنون خبر داد، اما بعداً روشن شد که فرد بازداشت شده در این رویداد دست نداشته. تحقیقات در این مورد هنوز جریان دارد. و در سلسله رقابت‌های جام کرکت بیست‌اوری آسیایی امروز تیم‌های بنگلادش و هنگ کنگ با هم مقابل می‌شوند. این سومین بازی این جام است. در بازی روز گذشته تیم کرکت هند توانست با تفاوت 9 ویکت تیم میزبان امارات متحده عرب را شکست دهد. در بازی نخستی جام تیم افغانستان با تفاوت 94 دوش تیم هنگ کنگ را شکست داد. افغانستان در گروه بی مسابقات آسیایی با بنگلادش، سریلانکا و هنگ کنگ هم گروه. در گروه ای این مسابقات امارات متحده عرب، عمان، هند و پاکستان با هم بازی می کنند. بازی فاینال یا نهایی جام آسیایی در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. نهادهای حقوق بشری از ملل متحد خواستند تا یک میکانیزم پاسخگویی بر افغانستان ایجاد کند. این درخواست در نشست روز گذشته در ژنو مطرح شده. فرشته بصری، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، یکی از اشتراک کنندگان این نشست میگوید:
به خاطر وخامت وضعیت خصوصا از آگوست 2024 به این طرف که قانون جدید امرمعروف و نهی از منکر طالبان نشر شده، نهادهای جامعه مدنی خواستار از این هستند که چنین نهادی از طرف سازمان ملل بر افغانستان اختصاص داده شود.
چرا ایجاد این میکانیزم مهم خوانده شده؟ از یک تن از فعالان حقوق زنان پرسیده ایم.
وجود چنین میکانیزمی یک پیام روشن داره. نقض حقوق بشر بی هزینه نخواهد بود. این می تواند هم جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم امیدی برای قربانیان ایجاد کنه که صدایشان شنیده می شود.
در ادامه می شنوید که زلزله اخیر در کنر مالداری و مرغداری محلی را نابود کرده. یک تن از باشندگان محل می گوید:
روزانه از منجل پا مالداری روانه و مالداری
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه‌های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 20 سنبله 1404 خورشیدی برابر میشه با 11 سپتامبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از سازمان های حقوق بشری از ملل متحد خواستند تا یک میکانیزم پاسخگویی برای افغانستان ایجاد کند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که درخواست روز گذشته از سوی بیش از 100 سازمان در نشست در ژنو مطرح شد. در می حال شمار از فعالان مدنی می گویند که ایجاد یک میکانیزم مستقل برای ثبت و پیگیری نقص‌های حقوق بشری در افغانستان ضروری است. جزئیات دیگر گزارش.
شماره از اشتراک کنندگان برنامه در حاشیه 60 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد یک میکانیزم پاسخگویی در افغانستان شدند. مرکز دیالوگ و ترقی در ژنو که روز چهارشنبه 10 سپتامبر میزبان این برنامه با عنوان راه پیشرو از پیشرفت‌های جزئی تا پاسخگویی کامل برای نقص‌های حقوق بشر در افغانستان، در اعلامیه گفته که در آن بر تلاش‌ها برای پاسخگویی به نقص حقوق بشر از جمله محدودیت‌های زنان و بس روی ایجاد میکانیزم تحقیقاتی مستقل تمرکز داشته است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، یکی از سخنرانان این برنامه، بر رادیو آزادی گفت که 107 سازمان در این نشست از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد یک میکانیزم پاسخگویی برای مستند ساختن نقص‌های حقوق بشر و شناسایی عاملان آن در افغانستان شدند.
به خاطر وخامت وضعیت خصوصا از آگوست 2024 به این طرف که قانون جدید امرمعروف و نهی از منکر طالبان نشر شده، نهادهای جامعه مدنی خواستار از این هستند که چنین نهادی از طرف سازمان ملل بر افغانستان اختصاص داده شود. در موارد مشابه مثلا در میانمار، در سوریه، در اعتراضات اخیر زن زندگی آزادی ایران، این شورا چنین مکانیزم های را ایجاد کرده و در این مقطع زمانی جامعه مدنی باوروند به این است که افغانستان به چنین مکانیزم نیاز دارد و این مکانیزم باید در این جلسه سازمان در این ماه سپتامبر ایجاد شود.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، نصیر احمد اندیشه، سرپرست دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو و نمایندگان چند سازمان بین المللی در این برنامه شرکت داشتند. 60 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از 8 سپتامبر آغاز شده و تا 8 اکتبر ادامه می‌یابد. پیش از این ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در روز اول این نشست از اعضای آن خواست تا میکانیزم تحقیقاتی مستقل برای تکمیل ماموریت محاکمه بین المللی جزایی، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و نماینده ویژه ایجاد کند. او همچنان گفت که زنان و دختران با آزار و اذیت سیستماتیک در افغانستان روبرو هستند و تخلفاتی که بر سایر جامعه تاثیر میگذارد در این کشور با مسئولیت از مجازات ادامه دارد. در این حال شماری از فعالان مدنی ایجاد چنین میکانیزم پاسخگویی در افغانستان را با اهمیت می‌خوانند. سید اشرف سعادات، یکی از آنان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما امیدواریم که یک میکانیزمی که بتانه حمایت دوامدار از جامعه مدنی، از زنان و اقشار سیاسی افغانستان باشه، شکل بگیره و همچنان طالبان در برابر همه مواردی که وجود داره پاسخگو بسازه و همچنان راه و بستر برای تحقیقات بین‌المللی مستقل از وضعیت حقوق بشر توسط سازمان‌های بین‌المللی هموار بشه تا ابعاد گسترده نقض حقوق بشر بیشتر در افغانستان عیان بشه.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های شدید بر آموزش و کار زنان و دختران اعمال شد. آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ممنوع و فعالیت زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی محدود شد. حکومت طالبان مدعی است که حقوق همه شهروندان به شمول زنان مطابق شریعت اسلام تامین است. گفتنی است که در 4 سال گذشته جز روسیه هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته و جامعه جهانی با تحریم‌ها و صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان توسط محکمه بین المللی جزایی تلاش کرده است پاسخگویی را دنبال کند.
شمار از فعالان حقوق زنان میگویند که ایجاد یک میکانیزم پاسخدهی برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میتونه که نقطه عطف در جلوگیری از معافیت از مجازات و ایجاد فشارهای بین المللی بر ناقضان حقوق بشر در کشور باشد. ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر فقدان مستندسازی بی‌طرفانه یکی از چالش‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالب است. خانم ترنم بیشتر می‌گوید:
این موضوع از چند جهت بسیار حائز اهمیت هست، به ویژه در شرایط افغانستان که ناقضان حقوق بشر به ندرت مورد پیگیری قانونی قرار می گیرند. ایجاد مکانیزم پاسخدهی، accountability mechanism، اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل چنین سازوکار را برای افغانستان ایجاد کنه، به معنای است که جامعه جهانی رسما میپذیره که وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیازمند نظارت، ثبت و پیگرد جدی است و دقیقاً بحث آپارتاید جنسیت مطرح میشه که در افغانستان وجود داره و در طول این 4 سال هم ریچارد بنت بارها و بارها بر وجود آپارتاید جنسیت در افغانستان تاکید کرد و معترضین زن هم همواره برای برسمت شناسی او دارن اعتراض میکنن و برنامه میگیرن و همه روزه در موردش صحبت میکنن. این میکانیزم میتونه به صورت یک کمیسیون حقیقتیاب گزارش ویژه یا گزارشگر ویژه با نهاد جمع‌آوری مستندات و شواهد فعالیت کند. یکی از بزرگترین چالش هایی که در افغانستان وجود داره نبودن یا همین فقدان مستندسازی دقیق و بی‌طرفانه است. با وجود این مکانیزم سازمان ملل میتونه که اسناد معتبر جمع‌آوری کنه تا هم از نابودی یا تحریف او جلوگیری شود و هم در آینده برای دادگاه‌های بین‌المللی یا ملی مورد استفاده قرار بگیره. همچنین این نهاد میتونه با بررسی سیستماتیک اشخاص، گروه‌ها و نهادهایی که مرتکب نقض حقوق بشر میشن مشخص کنه. این کار علاوه بر این که بسیار کمک میکنه به مردم و جنایات طالبان رو میکنه، بر فشار سیاسی و دیپلماتیک هم میتونه بسیار تاثیر بگذاره و زمینه ساز تحریم های هدفمند یا پیگرد های قضایی در سطح بین المللی شود که بسیار یک قدم بزرگی هست در عرصه جهانی. وجود چنین مکانیزمی یک پیام روشن دارد: نقض حقوق بشر بی هزینه نخواهد بود. این می تواند هم جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم امیدی برای قربانیان ایجاد کنه که صدایشان شنیده می شود.
ترنم سعیدی، فعال حقوق زنان و رئیس شبکه مشارکت سیاسی، بر رادیو آزادی گفتگو می کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. آل هم از تازه‌ترین تحولات در رابطه با زلزله مرگبار که 11 روز پیش شرق افغانستان تکان داد و جان چندین صد نفر رو گرفت و همچنان چند هزار نفر دیگر را زخمی کرد. سازمان نجات کودکان یا Save the Children میگه که زلزله اخیر در شرق افغانستان بحران سوی تغذیه کودکان
تجدید کرده. این سازمان در بیانیه گفته که در مناطق زلزله زده ده ها هزار کودک زیر 5 سال و زنان باردار و شیرده با سوء تغذیه شدید مواجه هستند و هزاران نفر دیگر به کمک غذایی فوری نیاز دارند. شمار از خانواده های زلزله زده هم گفتند که هرچند از ویرانی ها بیرون آورده شدند، اما هنوز هم به خدمات سی و سایر کمک ها نیاز دارند. جزئیات سنا کاکر دارد.
سازمان نجات کودکان یا سیف دی چلدرن می گوید که حداقل 37,000 کودک زیر 5 سال و 10,000 زن باردار و شیرده در مناطق زلزله زده افغانستان با سوی تغذیه ها روبرو هستند. این سازمان در بیانیه سه‌شنبه 9 سپتامبر افزوده که در مناطق آسیب دیده از زلزله بیش از 91,000 نفر نیازمند کمک های فوری تغذیه اند. در ادامه آمده که این وضعیت در حال به وجود آمده که به دلیل کاهش کمک های بین المللی در افغانستان صدها مراکز صحی بسته شده است. سیف دی چلدرن گفته است که کاهش این کمک ها سبب بسته شدن 80 مرکز صحی و تیم های سیار در شرق افغانستان شده که در نتیجه 564,000 نفر از خدمات صحی محروم شدند. در بیانیه به نقل سمیرا سید رحمان، یکی از مسئولان برنامه های سازمان نجات کودکان در افغانستان، آمده است که سوی تغذیه کودکان پیش از این نیز در افغانستان در حالت اضطراری قرار داشت، اما این زلزله های ویرانگر بحران را عمیق‌تر ساخته است. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در ماه آگوست هشدار داد که از میان 3.5 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان، 1.4 میلیون آن در معرض خطر مرگ قرار دارند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم به تازگی به تاریخ 8 سپتامبر درباره احتمال مبتلا شدن کودکان و زنان به سوء تغذیه در مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان هشدار داد. در همین حال شماری از خانواده های زلزله زده می گویند هرچند از ویرانی ها بیرون آمده و برایشان سرپناه فراهم شده، اما هنوز هم به خدمات صحی و سایر کمک ها نیاز دارند. عبدالله، یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
نو بیگادش پی مگ منی مگ بنار باید شی دوڑای نه گرم
بود. دیشب هم گرس نماندیم، هیچ چیزی نبود، نه نان گرم بود و نه سر. در زلزله یک پسرم شهید شد و ماده تن زخمی شدیم، خانه ویران شد و هر چی داشتیم از بین رفت.
اسحاق، یک دیگر از زلزله زدگان منطقه چلس در ولسوالی چوکی، گفت که هنوز برایشان سرپناه فراهم نشده است.
یک صحنه بسیار مرگبار گذشت. حالا به همه چیز نیاز داریم، تنها امین یک جوره لباس داریم، نه آب است نه خیمه داریم. دیشب هم کودکان شب را استاد پاس پری کردند، باران بود، کودکان گریه میکردند و از خداوند کمک میخواستیم.
یونیسف همچنان اعلام کرده است که در پی زلزله اخیر در ولایت کنر و ولایت همجوار، در حالی که فصل زمستان در راست، زندگی بیش از 212,000 کودک و خانواده های آنان با مشکلات جدی روبرو شده است. یونیسف برای تداوم کمک رسانی به آسیب دیدگان این زلزله خواستار 22 میلیون دلار کمک شده است. سازمان ملل متحد نیز برای افغانستان در اضطراری 4 ماهه‌ای به ارزش 139.6 میلیون دلار ترتیب داده که بر اساس آن نهادهای بشردوستانه می توانند به 457,000 آسیب دیده زلزله ویرانگر هفته گذشته در شرق کشور کمک برسانند. در 31 آگوست زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر در ولایت کنر و بخش‌های از زنگرهار، لغمان و نورستان تلفات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشت. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در مجموع در این ولایت‌ها بیش از 2,200 تن جان باختن، نزدیک به 4,000 تن زخمی شده و حدود 7,000 خانه نیز ویران شده است. سازمان ملل متحد گفته است که در میان کشته شدگان حدود 750 کودک شاملند.
در این حال شمار از زنان حامله و مادرانی که به تازگی نوزادانشان را در آغوش گرفتند در مناطق زلزله زده ولایت کنر میگن که هیچ دسترسی به خدمات صحی ندارند. کارشناسان سی وضعیت نگران کننده خوانده هشدار میدن که در صورت بی‌توجهی پیامدهای آن میتواند بیماری های خطرناک و حتی فاجعه انسانی باشد. جعفر احمدی با دکتر ناجیه طارق، متخصص ولادیو نسایی، در این مورد گفتگو کرده و نخست در مورد اهمیت دسترسی زنان به خدمات صحی پرسیده.
خب در قدم اول لازم است که اونا حفظ الصحه را مراعات بکنن و اگر در محل آب هست تو را کش کنن که آب جوش بتن و از آب جوش داده سرد شده استفاده بکنن و یعنی توجه داشته باشن که اطفالشان به چیزای آلوده و محیط آلوده دست نزنن به خاطر از این که این چانس انتقال امراض پیشی خانما بیشتر می سازه و اگر کدام علائم مثل تب یا سرفه و یا اسهالات پیش دلبدی استفراقات اینا پیش اطفالشان رخ می ته میشه که اینا جل طفلار با کلینیک یا مو نزدیکترین مرجع و یا محل که تحیه شده نزدیک کمپ آجل با مو کارمندای صحی مراجعه کنن و خودشان هم اگر حمل دارن میشه که اگر کدام علائم مثل درد یا کدام مشکل دیگه دارن یا سردردی یا دلبدی یا استفراقات که هم از جمله علائم یا خونریزی علائم خطر پیش یک خانم حامله زودتر با کارمندای صحی مراجعه کنن و خوب است که در برنامه هایی که اگر اونجا تنظیم میشه در قدم اول برمی ابزل صحه و مراقبت های صحی صحن و فعال داشته باشن اشتراک کنن.
دکتر صاحب گرامی، در صحبتی که ما با شماری از زنان محلی در شرق افغانستان جایی که زلزله مرگبار و ویرانگر اتفاق افتاد صحبت کردیم، اینا از کمبود و حتی نبود مددرسان‌های زن در بسیاری از مناطق حکایت میکنن. به نظر شما اگر در حال حاضر زمینه دسترسی مددرسان‌های زن به زنان و دختران آسیب پذیر و نیازمند به کمک در محل داده نشه، چه پیامد خواهد داشت؟ چقدر میتونه خطرناک باشه؟
خانم‌ها و دخترها هم مثل مردها و پسرها انسان هستند و اونا هم نیازمندی های انسانی خود در سایه مختلف زندگی دارن و صحت از جمله امو اولین حقوق انسانی و بشری هر انسان است و خانما و دختران نباید از این حقوقشان محروم ساخته شوند. شما میفهمین که یک مدت طولانی است که مکتبا بروی دخترا بسته هست و فاکولتی طب بسته هست برای دخترا، برای دخترا و حتی در بخش نرسنگ قابلگی بسته هست این فاکولته ها و ما شما تا حال را کدام دکتر، نرس و یا قابلی در بخش زنانه فارغ ندادیم و روز به روز دیده میشه که بنابر شرایط دشوار دیگه هم که بالای کارمندای صحی زن وارد میشه بسیاری اونا مجبور شدن که وطن ترک کنن، چرا که بسیاری از اونا باید بدون محرم سفر نکنن، بدون محرم با وظیفه رفته نمیتونن و اکثر دکترها و نرسا و قابله ها کسی ندارند من حیث محرم امرایشان برن، اونا ناگزیر که وظیفه را ترک کنن. این خودش یک فاجعه است، یک فاجعه انسانی هست بر زنا و دخترای افغان که اونا دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشن و امو امراضشان و مریضیایشان به نسبت کمبود دسترسی به دکترای زن به وقت زمان تشخیص نمیشه و ما شما شاید شاهد بیشترین وقات مرگ و میر در بین زنا و دخترای افغانستان باشیم.
دکتر ناجیه طارق متخصص ولادی و نسایی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر به شما میگیم که زلزله اخیر در کنر
مالداری و مرغداری محلی را هم نابود کرده با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر.
در نتیجه زلزله کنر، هزاران راس مواشی و مرغای خانگی تلف شدند. تعداد از آسیب دیدگان از زلزله برای دیوزادی گفتند که پیش از این مالداری و نگهداری مرغا منبع اصلی درآمد و معیشتشان بوده، اما حالا باز دست دادن و رفتن آنها نمی دانند زندگی خود را چیگونه به پیش ببرند. ریاست زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در کنر در 3 ولسوالی این ولایت بیش از 12,000 راس مواشی و حدود 10,000 گفته که بیش از 12,000 مواشی و حدود 10,000 مرغ از بین رفته. جزئیات در این گزارش که با صدای یک مالدار آغاز میشه.
واو بزاو چرچربړی بم کاو او ناسا پیچ د زلزلہ او د پیخرال هغه د مالدارین او د زندګین ټول لاستنه ختم کړلو.
محمد زمین باشنده ولسوالی نورګلې ولایت کنر میگوید کې پیش از زلزله زندگی و معیشتش از طریق مالداری و نگهداری مرغ‌ها تامین می‌شد، اما حالا با از دست رفتن آن زندگیش با مشکل روبرو شده است. او به رادیو زدی گفت که بیش از 35,000 راس باز خود را در زلزله از دست داده است.
روزانه زمون جلب مالداری روانه و مالداری
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه‌های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند. خرید فروش و خوراک ما به همین متکی بود. حالا که مال ما از بین رفت، زندگی ما هم از بین رفت. من شخصا 35 بوز خود را از دست دادم و مرغ‌هایم نیز مردند.
یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز در این مورد گفت:
من چیز مال ده و مالداری و خرد صد خاور لاندی شویدند.
مال و مالداری ما همه زیر خاک شد. حتی گاوها، بزها و مرغ‌های مردم تمام منطقه از بین رفتند.
این افراد میگویند که زلزله فعالیت‌های مالداری و مرغداری در مناطق آسیب دیده کنر را کاملا از بین برده است. دکتر غالب مسعود، آمر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر، نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که در نتیجه زلزله شب 31 آگوست در 3 ولسوالی کنر هزاران راس مواشی و مرغ تلف شدند.
در مربوطات چوکی، نورگل و چپه دره که زلزله رخ داده، تقریبا 2500 گاو و گوساله تلف شدند. همچنان حدود 9500 راس گوسفند و بز از بین رفتند. حدود 300 تا 350 راس اسب و مرکب مردند و حدود 10,000 مرغ نیز نابود شده است.
او افزود که در حال حاضر تیم‌های وترنری را به منطقه فرستادند تا حیوانات زخمی را تداوی کنند و همچنین به گفته او روند دفن حیوانات مرده نیز جریان دارد. پیش از این سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO با ابراز نگرانی گفت که هزاران حیوان در منطقه زلزله زده کنر از بین رفته و اگر به زودی پاکسازی نشود خطر شیوع بیماری‌ها وجود دارد. حکومت طالبان شمار تلفات انسانی در کنر در نتیجه زلزله 31 آگوست در شرق افغانستان را بیش از 2200 کشته و بیش از 3600 زخمی اعلام کرده است. بر بنیاد ارزیابی سازمان امدادی اسلامیک ریلیف، حدود 98% ساختمان های این ولایت به طور کامل و یا قسمان ویران شده یا آسیب دیدند. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این برنامه را در اینجا با این مطلب به پایان میرسانم که امروز 11 سپتامبر مصادف با عملات 24 سال پیش شبکه القاعده در ایالات متحده است. این عملات در 2001 صورت گرفت که به حمله امریکا به افغانستان و سرنگونی دوره اول رژیم طالبان انجامید. نیروهای امریکایی 24 سال پیش برای دستگیری یا کشتن رهبران القاعده به افغانستان حمله کردند. سپس بنیانگذاری گروه اسامه بن لادن در 2011 در شهرک ابتاباد پاکستان کشته شد و سالها بعد رهبر دیگران ایمن الزواهری در حاکمیت دوم طالبان در شهر کابل
در یک حمله تایری به سرنشین امریکا از بین برده شد. در حال است که از طالبان در جریان توافقنامه دوحه تعهد گرفته شده که با این شبکه رابطه نداشته باشه. رادیو آزادی گزارش‌ها و برنامه‌های ویژه در این مورد داره که در جریان امروز شنیده میتونین. همچنان سر بزنین به وبسایت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی